الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قطات وقال عليه الصلاة والسلام إن الصدق بر وإن البر يهدي للجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار وقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال عليه الصلاة والسلام من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار وقال عليه الصلاة والسلام من عير أخاه بالذنب لم يمت حتى يعمل يعني من عمله فقد تاب عنه وقال عليه الصلاة والسلام لا تهزر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك وقال عليه الصلاة والسلام إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم عزت مندو میندو خیاندو مشرانو کشرانو او خوگو امزولو د انسان په جسم کې یو وړوکی غوندې وضو دی چې هغې ته جبه ویلی شي دا اگر چې ډیر وړوکی غوندې وضو دی لیکن د دې فائدہ او نقصان ډیر زیات دی که په صحیح طریقہ باندې استعمال شي نو فائدہ ډیره ده او که په غلطه طریقہ استعمال شي نو نقصان ډیر دی په دې وجه باندې مونږ ته د دې په باره کې ځان خبرول پکار دی چې مونږ په کومه طریقہ باندې دا استعمال کو که دا مونږ ته پته نه وي او په غلطه طریقہ استعمالو او ټول عمر مونږه د دې خیال نه ساتو نو پته نه چې څومره ګناهونه په خپل ځان باندې مونږ جمع کړو او که نه پته راته ولګېدا نو داسې دومره مشکل کار نه دی خبره کړي نه کړي چې کوم ځای کې خطره وي هلته به جمع نه خوځو او چې کوم ځای کې فایده وي هلته به جمع خوځو خبره صرف دومره ده نو د دې په باره کې فکر پکار دی نو دا بیانونه چې کوم کیږي دا اصل کې د فکر پیدا کولو لپاره کیږي اصل محنت خو خپل خپل دی چې څومره څوک اثر اخلي دومره ورته فایده رسي نو الله جل شانو د دې په باره کې چې کوم ارشاد فرمایلی دی اول به زغه بیان کوم الله پاک فرمایي چې هغه انسان سے لفظ دخلی نه نوی وستے مگر یو کس د دې د لیکلو لپاره تیار وی نوٹ کولو لپاره تیار وی یعنی هغه فرښتی چې کوم ته مونږ کرامن کاتبین وایو هغه فرښتی د هر چا سره موجود دي او چې څنګه یو خبره دخلی نه بندو باسي فوراً هغه نوٹ کړی وی نو دینه پته دا ولګېدا چې مونږ ته په دې خپل جبا مکمل کنټرول پکار دی ګورئ بعضې خلک صرف دی دپاره چې خلک ماته ټوکمار وایي، نو ټوکې کوي او پای کې دروغ وایي. نو چا خلکو ته ټوکمار ووي نو څه فایده؟ هغه ته به څه فایده ورسېده؟ که زه چاته جوکر ووایم نو په دې به خوشحال شي، یقینا په دې به خفه شي. نو دا کس د خپل ځان نه د جوکر جوړولو کوشش کوي چې لکه زه خلک خندومه. خندول څه بده خبره نه ده، خو په دروغ خندول دا بده خبره ده. په بل چا باندې څه عیب لګول چا پکې نشته دا بده خبره ده. د چا په باره کې داسې خبره کول چې هغه بې ناراضه کېږي دا بده خبره ده. نو مونږ ته پکار دي چې د خپل ژبې لږ حفاظت وکړو. اوس به اول مونږه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه کلمات مبارکه چې د دې په باره کې ارشاد فرمایلی دي په هغې باندې به لږ غور وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس ماته د دې ضمانت راکړي چې د ده په دو داړونو په منځ کې کوم دي جبا د دې ضمانت راکړي، او کوم چې د ده د دو پتونانو په منځ کې دي د دې ضمانت راکړي، زه ورته جنت ضمانت ورکوم. یا د دوی دوه سیزونو چې که څوک حفاظت وکړي، ځکه ډېر ګناهونه دې سره تړل دي، نو که څوک د دې ګناهونو ځان بچ کړي نو الله تعالی به د ډېر څه نه بچ کړي. اوس ظاهره خبره ده چې یو کس په دې باندې اشکال کولی شي چې دا خو دوه خبرې دي، نور خبرې خو پکې نشته، لکه د مونځ باره پکې خبره نشته، دغه شان زکات باره کې، د روژې باره کې، دا ټولې خبرې پکې نشته. په دوه سیزونو باندې به خلک بچ شي. نو زه یو خبره کوم، ګوری جی بخلو والا څوک دی؟ الله پاک دی. که الله تعالی څوک بخی نو هغه ته څه مشکل دی؟ یو خبره. دویمه خبره، د یو سیز په برکت باندې بل سیز ورکول، لکه مثلا دروغ بند نه وایي، نو دی ډېرو ګناهونو نه بچ. یو کس بد نظری نه کوي، د ډېرو ګناهونو نه بچ. تاسو به شاید ته معلوم نه وي، د پاکستان ډاکټران خو دې نه کار نه اخلي، لیکن د بهر ملک ډاکټران په دې باندې کار کوي. دا ماته یو ډاکټر ویلی دي، هلته راغلی و ماته وي، زما پروفیسر چې وو زما سره مسائل وو، نو زما نه باقاعده انټرویو واخیسته او په ما کې شل بیماریانې نوٹ کړې چې دا شل بیماریانې دي. بیا په هغې باندې غور وکړو باقاعده چې دا شل بیماری د کوم اصل بیماریو نه جوړیږي. پته ولګي چې د پنځو نه جوړیږي، پنځه بیماری خاص چې د دې نه بیا نورې بیماری جوړیږي. بیا په پنځو باندې غور وکړو چې دا پنځه د کوم بیماریو نه جوړیږي، پته ولګي چې دوه بیماری وي، بس بیا دغه دوه علاج وکړو. خبر پوه شي تاسو، مطلب دا چې دا یو بیماری نه بله بیماری جوړیږي. نو چې کله یو کس د هغې بیماری علاج وکړي نو نورې ورسره په خپله ټیک شي. نو دې لحاظ سره چې حضور صلی الله علیه وسلم دا کوم خبره فرمایلی ده چې ما ته دې دوه سیزونو ضمانت راکړي، زه ورته جنت ضمانت ورکم، اسانه خبره چې د حضور صلی الله علیه وسلم الفاظ د الله پاک ته طرف نه وي. حضور صلی الله علیه وسلم بارک الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي چې نه خبره کوي حضور صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه مگر چې ورته وحی وشي، په وحی باندې خبره کوي. نو چې کوم خبر الله پاک مونږ ته را رسېږي د حضور صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې، مونږ پکې بیا سوچو لګو، بس خبره صحیح ده. نو دې مطلب دا چې په دې باندې مونږ ته غور پکار دی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا حدیث شریف بخاری حدیث شریف دی، مطلب دا صحیح حدیث شریف دی، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان ته کنزل کول فسق دی. فسق هغه سیسته وایي چې یو کس کلاو گناه کوي، شرمیږي نه، کلاو گناه کوي. یو خو پټه گناه کوي نه، انسان د نور خلکو نه پټه کوي. بل هغه گناه چې هغه سرګنده باندې کوي، نه شرمیږي. نو فاسق هغې ته وایي. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان ته کنزل کول چې کوم دی دا فسق دی او د قتلول کفر دی، د قتلول کفر دی. دا حدیث متفقون علیه دی، شریف دی، د بخاری شریف هم دی او د مسلم شریف هم دی. افسوس چې نن سبا په دې زمانه کې د دې کنزلو په باره کې بالکل د خلکو د ذهن نه دا خبره وتی ده، او بعضې خلک په خبرو خبرو کې کنزل کوي، په ګپ شپ کې کنزلې کوي، او دا خیال وي چې داسې مسله نه ده، داسې ګناه نه ده، یو بل ته کنزلې کوي او په دې باندې څوک خفه کېږي نه. دا د ډېر بغیرتۍ مثال دی. بس چاته د مور خور کنزل سوکو کې په باندې سوخه بکیږي نه، دا بس شي دار خبر بغیرتی ده. نو کنزل دا ډېر خراب عادت دی. انسان ته پکار دی چې جب په داسې ځینو باندې ګندنه کی د دې خبر نو خو چپ پاتې کېدل ښه دي چې بندا خبر ونه کی چې داسې خبرې کوي. کوشش پکار دی چې انسان زیات تر خاموش وي، لږ خبرې کوي، لږې خبرې کوي. او پښتانه وایي چې الله پاک تاته دوه غوږونه درکړي دي، او جبه مطلب دوه غوږونه دي، مطلب خبره ډېره اوره او لږې کوه. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من صمت نجا، چا خاموشی اختیار کا هغه نجات موند. ځکه د ډېرو بدو خبرو نه بچ شو، د چغلۍ نه بچ شو، د دروغو نه بچ شو، د کنزلو نه بچ شو، د غیبت نه بچ شو. دا ډېرې خطرناکې بیماری دي، لیکن چې څوک خاموشه وي هغه د دې نه بچ شو. په دې کې یو بله خبره هم ده، خاموشی چې کوم دا چې څوک د دې تربیت واخلي د یو بله فایده رسوي. مشران وایي چې اول وتله او بیا وکړه، یعنی خبره پهله تولو پر بولو. نو چې تا ته موقع نه ملاوېږي د تللو، نو څنګه به وتلې؟ چې مسلسل خبرې کوي نو تللو کوم وخت کې به تلل کې؟ نو چې ته خاموشی زده کې چې خاموشه پاتې کېدی شي، نو دې دوران کې به ته سو ماشاءالله سوچ وکړي چې دا خبره زه کولی شم او که نه شم کولی، دا خبره ښه ده او که ښه نه ده. تاسو سوچ وکړئ دا فارن آفس والے چې وي، دی چې خبرې کوي ډېر پرور وکړي، بلکې په منځ کې سوچ کوي او خبره کوي. هغې وجه څه ده؟ ځکه چې ته دا پته ده چې زما په یو خبره باندې زما ملک ته ډېر نقصان هم رسېدی شي او فایده هم رسېدی شي. نو دې سوچ کوي چې که زه دا خبره مه وکړم نو د دې نه به څوک خلک څه مطلب والي، او که دا مې وکړم نو د دې خبرې نه به څه مطلب والي. ډېر په خیال باندې خبرې کوي، په سوچ باندې خبرې کوي، پر ورو خبرې کوي. د کشن وکیلان چې کوم دي هم پر ورو خبرې کوي، په عدالت کې په تیزۍ سره خبرې نه کوي. هغې وجه دا چې ته پته ده چې زما مقدمه په دې باندې خرابېدیم شي او حقېدیم شي. ما سوچ کړی دی دا ډاکټران چې یو خو ډاکټران وي که نه، عام ایم بی بی ایس ډاکټر، یو اسپیشلسٹ ډاکټر، ایم بی بی ایس ډاکټر ورته فوراً دا خبره وي دا سیز داسې دی، اسپیشلسٹ درته فوراً نه وایي. هغه ورباندې کېدی شي نه نه په دې کې دا چل دی، مطلب داسې انداز کې خبره کوي، ځکه چې هغه ته پته ده چې هغه ته نور خبرو خیال وي چې دا خبره داسې ده او دا خبره داسې، په دې کې ماته څنګه خبره کول پکار دي، په سوچ باندې کوي. او دا عام ډاکټران چې کوم دي دی بې سوچه خبرې کوي. نو دې مطلب دا شو چې څومره د کس ذمہ داری سوا کیږي دومره هغه په سوچ باندې خبرې کوي. دا څوک چې د قشن خبرې کوي که نه مسلسل، نو دا بې دا ذمہ داری نه اخلي، یعنی دې ذمہ داری نه خبر نه چې ما دا کومه خبر وکړه، په دې باندې په چا باندې کوم اثر کیږي، او زما په عملنامه کې څه جمع کیږي. نو دې لپاره کوشش پکار دی چې موږ لږ په طریقه باندې خبر وکړو. دې لپاره خاموشي زده کول ضروری دی. الحمدلله زمونږ ملګری چې کوم دی که زنانه دی که سړی دی، نو چې چاته دا احساس وشي چې د موږ دا خبرې چې کوم دی لکه غیبت شو یا دروغ شو یا داسې ځونه د په ما کې شته چې علاج غواړي، نو موږ ورته ړومبنۍ مجاهده دغه ورکوو، د خاموشۍ ورکوو، د خاموشۍ مجاهده چې خاموش بنده پاتې کېدای شي. بس دا ورته وایي چې ستا ډېر زیات غواړي خبرو ته، نو لس منټه د پسې هغه خبره وکړه، لس منټه مه کوه، لس منټه انتظار وکړه. دا لس منټه انتظار کې دی، دا انتظار ازده کی، یعنی انتظار کول خاموش کېدل دا دې ازده کی. نو بیا وروسته دی ورباندې سوچ هم کولی شي، په سوچ باندې خبره کولی شي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلی دی چې چغل خور به په جنت کې نه داخليږي، څوک چې چغلی کوي او په جنت کې نه داخليږي. ډېر خطرناک خبر. چغلی څه ته وایي؟ چغلی دا ده چې ته د یو کس نه خبره واوري او ورشي دغه مخالف کس ته وکړي چې خو ستا باره کې دا وایي، او دغه نه چې واوري هغه ته یوړې یو سي چې ستا باره کې خو دا خبره داسې کوي، دا چغلی ده. که هغه رښتیا ولي نه، تاسو سوچ وکړئ کله چې اور ولګي د اور د مړکولو کومې طریقې دي؟ اور مړکولو په کومه طریقه باندې کی؟ درې مشهوري طریقې دي. یا اور باندې اوبه واچو، یا اور باندې کاربن ډای اکسایډ بلې هغه اور باندې واچو، او یا چې کوم دی نو څه کمبل بمبل ور باندې واچو. دا کمبل ور باندې ولې اچي؟ چې دې د اکسیجن نه بچ، ځکه اکسیجن سره اور زیاتیږي. نو چې تا ور باندې اکسیجن بند کړ، خود به خود به اور به مړ شي. اکثر خلک وایي وای کمبل خو به پخپله اور اخلي، وایي اله به اور اخلي چې اکسیجن ورسره یې، کنه چې تا ور باندې اکسیجن بند کړ بیا خو اور نه اخلي. نو دې لحاظ سره چې تا ور باندې کمبل واچوله، نو اکسیجن دې ورته بند کړ. دغه حساب سره که ته یو کس نه خبره واورې، هغه کس امک که رښتیا خبره بل ته ورسې، نو دا تا ورته اکسیجن ورسولو. یعنی تا هغه جګړه زیاته کا، هغه ته دا خبره ورسوله، هغه خو مخکې نه په جګړه دي، نو تا چې ورته دا خبره ورسوله نو هغه به نور هم دغه شي دا وګوره دا خبرې کوي. دغه شان دغه نه خبره واسطه دلته نه واسطه به دلته هم دې اور ولګولو. نو دا اور چې ولګېدو دا اور ګورې اسانه خبره نه ده، دا به تا باندې اور لګی قیامت کې. لہذا چغل خورې نه ځان بچ کول پکار دی. چغلې په باره کې حدیث شریف دا دی چې چغل خور به جنت کې نه داخلي. بل په حدیث شریف کې راځي چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایل چې بشکا رښتیا نانی کیرا او نیکی بندہ جنت ترسئی، او بدی بل دروغ چې کوم دی دا بدی دا، او بدی بنده دوزخ ته رسي. نو دې مطلب دا شو چې موږ ته پکار دي چې رښتیا وایو، رښتیا وایو، ځکه دا به موږ جنت ته رسي. خو په هغه ځای کې به رښتیا وایو چې کوم ځای کې رښتیا پکار دي. بعض ځای کې خاموشي بهتره وي، لکه ما چې استاد چغلې خبرو کا، اس کا رختیا خبر ہم تاغی تو رسول انہم جگڑا جوڑی گی، اخا واقعی خاموشی خرا. بلکہ کوشش دنے کی گی تو پا منز کی رسول خبرو کا. یو حدیث شریف تے یو کس تے اگر چکم دینو پا امت کی سا دا سی خبرو کا چپائی کی پا امت کی اختلاف پیدا شو، نو دے با دوزخ تے جی. او یو کس ته ساده کس ته لیکن دغه پوجا باندې په امت کې جوړ پیدا شو، نو دی به جنت ته ځي. اختلاف پیدا کول نه دی پکار، بلکې کوشش کول پکار چې په خلکو کې ها ماشاءالله جوړ راش. د شیطان کوشش دای چې د خزه خاون په منځ کې اختلاف راولي نو هغه بیا خلک استعمالوي. نو داسې خبرې خاوند ته د ښځې باره کې وکړي چا پې غوسه شي او ښځې ته سړي په باره کې داسې خبرې وکړي چا پې خپه شي او پړونو کې خیرې راشي او اخر د هغې نه څه جګړه جوړه شي. داسې نه بالکل ځان ساتل پکار دي. نن سبا خلک د دې ستونزو خیال نه ساتي. نو تاسو که سوچ کوئ نو بعض وخت کې جګړه وي ګرمه جګړه وي نو خلک داسې داسې کوي چې لکه جګړه نور هم زیاده شي. انا لله جګړه خو اور دی. نو که اور نمړ نه کو نو دا اور پتا لګي. لہذا کوشش پکار دے چھے دیس سے بند ازان دو ساتھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمائل آیا تاس تو معلوم ہے چھے غیبت کم سیز دے. صحابہ کرام ہوتے ہیں غیبت کم سیز دے. اگر ارز کو چاہ اللہ دا اللہ رسول زیاد پوئی گی بعد صحابہ کرام ہو یو جواب بو اکثر چاہینا بچا چرتا دا تا پوسو شنو آگی بدا خبر پدی انداز کیوں کہ چھے مونتا اللہ پاک سے خبر رسول غواڑی نم با کیوں لے رکاوٹ جوڑ کو نم بیوی چھے اللہ و دا اللہ رسول خبوئی. نوزو سے او فرمائل چھے غیبت دا دے دا خپل رور دا سے خبر دا سے تذکرہ ہو کی چھا پاکھنے لگی لیکن دا پا مخ کیوں کی نو په خپش نشي تا پوشي شي کوم خبر او کا اغا چې پای باندې غا خپکیږي دا غیبت ده. صاحب کرام ته پوسو کو چې آیا کوم کار بار کی چې مو خبر کو نو هغه که زما پرور کی اصلي موجود هم وي لکه مثال په تور باندې یو کس ته هغه چې کوم دی نو یعنی ټیک دی مطلب کری کم دی نو کما دغه په باره کې وایي چې هغه دغه کم کر دی کدی کم دی که نه دا خبر خو رښتیا ده. نو حضور صاحب وفرمایل چې دغې ته غیبت وایي او که هغه پکې نه وي نو بیا خو بهتان دی که هغه پکې نه وي نو بیا خو بهتان دی که تا داسې خبره وکړه. یو ځل حضرت شاه صدیق رضی الله عنه داسې خبره کړې وه د بل مور په باره کې تا داسې خبر وکا چې دا په او سمندرونو کې واچول شي ټول بترک شي داسې خبر دې وکړه. د دې مطلب دا شو چې موږ ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د چا په باره کې تبصره اسې اس بیسه نه دي کول پکار. څه فایده؟ مثلا یو کس دی هغه شوم دی او ما چاته وویل چې هغه شوم دی نو ما ته پیسې فایده راورسله او نقصان یې راورسو ځکه غیبت شو. غیبت شو ګورئ زه ته اسانه خبر وکړم. بیماری بیماری خو شته که نه په دنیا کې نه جوړه کیږو نه جوړه کیږو. اوس چې زه نه جوړه شوم نو زما علاج به څوک کوي؟ څوک به کوي؟ ډاکټر به کوي؟ که بل یو کس ماته دې علاج په باره کې خبر وکړي نو زه منم یا منل ماته پکار دي؟ نه منم. نو چې نه مطلب چې نه منم نو خبر دې بنده ولي وکړي چې منلو ضرورت یې نشته؟ خبره پوښتې تاسو که نه د منلو ضرورت یې نشته ځکه چې هغه زما ډاکټر نه دی او ډاکټر چې ماته وایي زه به منم ځکه چې ماته فایده رسوي. دغه حساب د روحاني بیماری ده. لکه یو کس ته شوم دی روحاني بیماری ده. نو که زه دا خبره وکړم زه د هغه پیر نه یم شیخ نه یم نو ماته ضرورت څه دی ځکه چې زما په خبره باندې خو نه سمېږي؟ زه ډاکټر نه یم یا پیر نه یم شیخ نه یم. ها که شیخ وي هغه ویلی شي او ورته ویلی شي ځکه چې خو علاج کوي او ورته شومتیا پرېږده نه به دغه په خبره باندې خفه کیږي او نه به غوسه کیږي ځکه چې هغه ته فایده رسي. او بل عام کس که دا خبره کوي نو چونکې دغه باندې منل لازمي نه دي لہذا هغه دی ولی دا خبره وکي. دې مطلب دا شو چې داسې خبر نه دی کول پکار چې څه فایده یې نشته دی. حضور صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې د اسلام بله خوبی اله ملاویږي یا کس ته چې دې داسې خبرو نه ځان بچ کی چې د هغې هېڅ فایده هغه ته نه ملاوي. ترک ما لاینی بلته جوړ مطلب لاینی چې کوم لاینی سیز دغه ترک. نو دا خبره چې زه د بل په باره کې کوم چې دا شوم دی دا زما دپاره ښه خبره نه ده. ها دغه پیر دغه شیخ هغه دا خبره کولی شي. وجه دا ده چې هغه ته د دې اجازت هم دی او حکم دی او هغه ته فایده هم رسي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي دا خبره ډوراله چې د اسلام خوبی دا ده چې هغه خبره پرېږدي چې له کوم نه څه فایده مقصود نه وي، نه د دنیا فایده نه د آخرت فایده. داسې خبره پرېږده، هېڅ فایده نشته، بس پرېږده یې. حضور صلی الله علیه وسلم دا هم ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس دوه مخه وي، دوه مخه څه ته وایي؟ چې یو ته یو څه وایي بل ته بل څه وایي. دا کس په باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا په خوله کې به د قیامت پر ورځ باندې د اور ژبه جوړه شي، د اور ژبه به ورکړي. حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس څه غلط کار کړی او د هغې نه توبه وستې وه او ته بیا ورباندې پیغور ورته ورکړې چې تا خو داسې په دې کلو کې دا خبرې ډېرې کېږي. یو کس ته مخکې ګناهګارو غلط کارونه ترې کېدل، بیا الله پاک ورته توفیق ورکو، توبه یې وویستا، ښه کس شو. اوس که ته ورته پیغور وکړې چې ته خو داسې وې، نو دا خبره سره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به ترۍ پورې نه مري تر څو پورې چې دی د ده نه دا ګناه ونه شي په کوم باندې چې ورته پیغور ورکړی دی، ده نه به هم دغه ګناه کېږي. وجه دا چې ده هغه کس ته پیغور ورکو چې کوم الله پاک معاف کړی دی، ځکه توبه خو چې بنده وباسي خو الله یې معاف کړي که نه، او ګوره یې معاف کړي. نو چې الله معاف کړی دی ورسره څه حساب کې؟ تا سره له دغه د حساب څه پاتې شو؟ ګناه یې د الله کړي ده که نه، نو بس هغه معاف کړو، هغه توبه وویستا، خبره ختمه شوه. یو ځل دا کار شو، اوس حجرج دا دوه قبیلې وې انصارو، دوی په منځ کې دښمنیانې وې. مخکې د حضور صلی الله علیه وسلم راتلو نه مخکې دښمنیانې وې، ډېر قتلونه پکې شي وو. د حضور صلی الله علیه وسلم په جمع دی راوځی شو، یو بل سره محبت هم شو، دغه شو خپل ورورولي جوړه شوه. یهودیانو باندې دا خبره ښه نه لګېده چې دی ولې یوځای شو، ځکه دی خو به دی بل نه دغه اخیسته چې ملی دی په خپلو کې نااتفاقي وو، نو په دواړو باندې به یو قسم خپل حکومت چلولو. نو یو یهودي د دوی په مجلس کې ناست و او د مثلا د یو قبیلې چې جنګونه په منځ کې شي وو، دای چې د بلې قبیلې په باره کې کوم شعرونه ویلي وو، هغه یو شعر یې وویل. دا بل قبیلې قسم ناستو هغه د مقابله کې چې کوم شعر ویلی شو هغه یې وویل، ځکه شاعري خو ډېره وه که نه په عربو کې. دی په مقابله کې مخکېني بیا بل شعر وویل چې هغه لکه داسې ویلی شو، بیا د په مقابله کې بیا بل وویل. خبر دا چې خبره بالکل جګړې ته جوړه شوه او تورې راووتې. حضور صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شوه، حضور صلی الله علیه وسلم زر زر رالل او ټول را جمع کړل او وی زه ژوندې مو تاسو داسې خبرې کوئ، د جهالت خبرې کوئ. او حضور صلی الله علیه وسلم ورته خبرې وکړې او پای باندې چې کوم دی الحمدلله په جړا شو، یو بل سره په ملاو شو، دا خو د دشمن سازو شو. دې مطلب چې اوسې تیر شوی دی او ختم شوی دی، ته بیا ولې راوچ دی؟ څه وجه ده؟ مثلا مطلب څه دی؟ نو دې دپاره داسې کس ته پیغور نه دي ورکول پکار چې خپل یعنی ګناهونه پرېښي دي. بعض کسانی مثلا بلاګانی دینه شي وي دروغجن وي یا څه نور غلطو کارونو کې مبتلای خو بیا توبه وستی او بیا معاف شي الله پاک معاف کړي نو هغې ته به دا زړې خبرې نه را مخکې کوئ. یو ځل یو کس و هغه یو کم سل قتلونه کړي وو. دا حدیث شریف کې روایت موجود دی. یو کم سل قتلونه یې کړي وو. نو دی یو کس ته لاړو ویجی زه ما به الله معاف کړي او ورته تا څه کړي وي ما یو کم سل قتلونه کړي وي بیا هم دا تپوس کوي چې الله به ما معاف کړي قتل خو ډېر خطرناک شی دی ښه نو بیا ته ولې جون دی بس هغه هم مړ کړو سل شو بیا څه موده پس پیمانه شي دا مې څه وکړل نو خو مې نور هم زیاد کړ بیا یو بل کس ته لاړو هغه عالم و پوه یو کس و هغه ته ووایي چې دغه شان ما سل قتلونه کړي دي نو ما به الله معاف کړي هغه ورته زه ستا او د الله په منځ کې څنګه راتلی شم چې الله دې معاف کوي الله خو هر څوک معاف کولی شي نو په توبه باندې نو زه په منځ کې څنګه راتلی شم توبه وباسه توبه زه توبه کوم توبه وویسته بیا ورته هغه مشوره ورکړه چې د دې ځای نه لاړ شه دلته کې مه پاتې کېږه کوم ځای کې چې دا کارونه کړي هوښیارتیا خبره ورته دا وکړه ځکه چې که دې هلته پاتې وي نو خلکو برتا بیا خبرې کولی او ته خو به توبه ویستې وه نو دې سره به بیا سیز ژوندی شی و نو هغه روان شو چې روان شو نو کوم ځای چې ورته یاد کړو هلته نیکان خلک وو چې لکه ته به هغه نیکانو خلکو سره یې نو ته و بچې نو په لار کې د مرګ وخت رالو فرښتې دواړه قسمه رالې هم د عذاب فرښتې رالې هم د رحمت فرښتې رالې عذاب فرښتو وایي د سل قتلونه کړي دي د دروح به هم په دې طریقه قبض کوو او رحمت فرښتو وایي چې د توبه وستې ده د ده به روح په دې طریقه قبض کوو اخر د هغې فیصلې دپاره یو بله فرښته الله پاک راواستوله او هغې ورته ووایي چې دا لاره یې ناپ کوي چې دا ښې علاقه چې کوم ځای کې قتلونه کړي دي هلته قریب دی کوم خراب علاقه ده او کوم ښې علاقه چې هلته دی روانو هغه ورته نږدې ده دا د هغې ناپ کوي دی چې غورځېدو اوس وخت کې نو دا وخت کې دی یو لیش لاره په کوشش باندې ناکه چې لکه زور سم که نه هلته کې د مارو هلته قبض شي بدک ورته الله پاک بس دغه ورکه چې حساب وشو نو یو لیش ښې علاقې طرف ته قریب وو نو پر رحمت باندې دغه روح قبض شو نو دې مطلب دا شو چې الله پاک ګوره داسې معاف کولو والا دی تاسو ورسره څنګه حساب کوئ او ارشاد فرمایل حضور صلی الله علیه وسلم چې د خپل رور په غم باندې مخوشالېږه رور مطلب دی لکه بل مسلمان رور که هغه باندې بیماری راله یا څه تاوان یې وشو یا څه مرګ ورکړ وشو ته پرې مخوشالېږه که ستا ورسره مخالفت ولې نه ځکه چې الله پاک په دې قادر دی چې هغه نه دا مصیبت لري کی او پتا باندې راولي الله پاک ته د دې مشکل نه دي چې هغه نه دا مصیبت لري کی پتا باندې راولي که بیماری ده هغه نه بیماری لري کی او پتا باندې کی دي هغه ته څه مشکل دی حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د فاسق کس کله تعریف وشي فاسق هغه کس ته وایي چې کوم په ظاهره ګناه کوي او په ګناه نه شرمیږي کلم کله ګناه کوي دې ته فاسق ویلی شي نو کله چې فاسق تعریف وشي نو دې سره الله پاک ناراضه شي او عرش وخوځي دا ولې وجه دا ده چې فسق ظاهري ګناه ده پته ده چې ګناه ده مخامخ کاری نو ته چې د دې کس تعریف وکړې نو دې مطلب چې ته د دې فسق خطرې نه خبر نه چې دا فسق څه ته وایي دا خو د الله نه بغاوت دی نو ته چې د ده تعریف کې دې مطلب د دین مطلب دا چې مخالفت کې چې کله الله د دین مخالفت کېږي نو الله به نه ناراضه کېږي نو الله ناراضه شي او دې پوجا باندې عرش خوځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس مخامخ تا تا ستا په مخ باندې تعریف کوي دا په خوله کې خاور واجو دا ان مخامخ سوکتا تعریف کئی کنا او تو خو ډیر خسړې افلان کې وډینګړې خوله کې ورته خار واچو. هغه وجه څه ده؟ وجه دا چې انسان د خپلې نیکی چې کوم ده کنه د دې حفاظت ډیر ګران کار دی. په نیکۍ باندې که د چا عجب وکړو لکه وی چې زه خسړې یم ځان ته ښه کس ووي نو دې عجب چې کوم دی دا هم نقصان ورکوي، یعنی الله پہ ناراضه کی. ځکه چې انسان په دې ژوند کې چرتم داسې کار نه شي کولی چې واقعي د الله پاک د مرضۍ مطابق وي. دا خو الله پاک په خپل فضل باندې قبلوي، ګنې موږ نه پکې څومره غلطیانې کېږي. دا غلطیانو سره چې موږ کوم کار کوو او موږ وایو چې زه په دې باندې ښه سړی شم، دا خو ډېر جرأت دی. لہذا د خپل ښه کار باندې فخر نه دی پکار، شکر پکار دی. فخر نه دی پکار، فخر عجب دی او شکر دا الله پاک هم دی. موږ وایو کنه الحمدللہ، الحمدللہ څه شی دی؟ شکر دی کنه. شکر د الله پاک هم دی او خپل ځان ته څه ویل، خپل ځان ته ښه ویل، دا فخر دی په دې باندې. نو په نیکۍ باندې به فخر نه کوې، په نیکۍ باندې به شکر کوې. یار زه خو د دې قابل نوم، الله پاک په ما باندې فضل وکړو، دا شکر دی. او فخر دا دی او څنګه ما دا کار وکړو، څنګه ما دا کار وکړو. دا مې چې کله راځي کنه مې دا کار دا بنده خرابوي. د دې نه به ځان ساتي، ځکه مشران وایي ډرتے ډرتے کام کرو، کام کرتے کرتے ڈرا کرو. په یې ر باندې کار کوي او چې کوم کار کوي په یېرې گئی چې پته نه چې په سو جمعه زمانه عمل ځای نه شي. واقعتاً د خپل عمل د نیک عمل حفاظت ډېر مشکل کار دی، ډېر مشکل کار دی. دې دپاره به مونږه همیشه په خپل ځان باندې بدګمانه یو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نبتا سور دلی ډیر لوی اوچت بزرگو، هغه دا خبره کوله چې ما ته خپل شیخ شهاب، یعنی شهاب الدین سوروردی رحمۃ اللہ علیہ دوه نصیحت کړی دي. شیخ شهاب رحمۃ اللہ علیہ ما ته دوه نصیحت کړی دي. یو نصیحت را دا کړی چې په خپل ځان باندې ښه ګمان مه کوه، په خپل ځان باندې ښه ګمان مه کوه او په بل باندې بد ګمان مه کوه. د بل کس د پاره پړ کې ښه ګمان ساته چې کېدی شي دی په دې وجه کړي. زه یو ځل تلم حقانی ته، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ژوندی و، زارو کې اوکه موږ عمر کم و ځوانانو، نو زور سره ناست وم په دفتر کې. نو هغه ناظم صاحب چې کوم دی نو هغه ورته به دغه راس مخکې کول چیکونه پای باندې به دستخط کول، ورسره ورسره به کارګزاري ورته بیانوله. نو کارګزاري کې ورته به ووایي چې فلان کې راغلی و هغه دا خبره کړې وه، څه مخالفت خبره به ورته وکړي کنه چې هغې دا مخالفت کړې وه، دا چل به کړم. هغه به داسې ښه بهتر د هغې دپاره دلیل پیدا کړو، خو هغه به ګورې په دې وجه ویلي، هغه به په دې وجه ویلي. بس هغه کس به دا کو بلې چې نه مخالفت به ورته ختم کړو، کېدی شي دا به هغې په دې وجه باندې ویلي. بس دا ما وګورم، داسې ښه انسانان دي چې د بل مخالف دپاره هغه چې کوم دی نو دا یعنی ګوري، یعنی ښه دلیل ګوري. ظن المؤمنین خیرا، د مؤمن په باره کې ګمان ښه پکار دی، د مؤمن په باره کې ګمان ښه پکار دی او د ځان په باره کې ګمان بد پکار دی. ځکه چې تا د خپل ځان په باره کې بد ګمان وکړو نو ته به ښه کېدو ته تیار شي، محنت به وکړي کنه چې دا کار خو ټیک نه دی. لکه اوس مثال په تور باندې زه دا کپڑا وینځم، لکه دوه ځله مو ځله ما دا کپڑا بس صفا شوه، نو بس ختم شو کنه خبره، بس ما پاتې شوه. اوس کا گندم وینو زه ورته چې دا صفا ده، نو نور خلق ورته صفا نه وایي کنه، هغه خو به ورته ښکاري. او کنه ما وایي چې دا صفا نه ده، زه نورم صفا کم، نو ښه ده هغه به نورم صفا شي. دغه حساب سره چې کوم دی، لکه مونځ دی، زه مونځ کوم مثلا غلطی آنے زما ڈیری دی. یو غلطی دا اکثر خلق کئی چدا موز کی دا جلسہ او قومه دا پورا نه کوي. مطلب دا چې قومه خدا دا کنه چې ته رکو کې ولاړې او داسې پورا نیغ شي او بیا لاړ شي سجده ته، دې ته قومه پورا وایي. او ته مثال په طور داسې رکو دي کې او دلته رالې او دلته لاړې، نو دا قومه پورا نه شوه او دا واجب دي، لمونځ دې خراب شو، ناقص شو. دغه شان جلسه ده، جلسه کې چې کوم دی مطلب چې ته سجده لګې، سجدی نه پس به پوره کېنې اول چې هغه لاندې نیغه شي، بیا به د هغې نه پس بلې سجدې ته ځي، دې ته جلسه وایي. اوس که تا داسې وکړل چې بسیله غوندې اوچت شو بیا لاړې، نو ستا جلسه پوره نه شوه او دا واجب دي، مزد خراب شو. اوس مثلا په ما کې دا غلطي ده، ما د چا نه واورېدل چې دا غلطي په ما کې ده، ما غلطي ټیک کړه، فدو شو کنه، ښه کار وشو. که زه وایم چې بس زما لمونځ مکمل شو او نور غلطیانو ته به خیال نه وي، نو زما نور غلطیانې به ټیکېږي بیا او به پاتې شي کنه. لکه لمونځ مثلا زر زر کوم، یا قرأت غلطیانې پکې، یا پکې چې کوم دی نورې غلطیانې په نیت کې دا کې مسئله وي، نو دا ټولې خبرې چې کوم دي چې زه ټیک کوم او مسلسل په دې لګیا یم، په خپل ځان باندې بدګماني کوم او ټول عمر زه دا لمونځ ټیک کوم، نو سبحان الله لمونځ به مسلسل ټیکېږي کو نه ټیکېږي، او اوجبم پر راکې ناراضي، اوجبم پر راکې ناراضي. او که ما وایي چې او ته ما دومره خسته منځو کو بس ځان ته مې کار وکړه، نو دې دپاره مقصد دا دی چې انسان ته پکار دي چې خپل ځان بدګماني وکړي. نو تا چې د هغه تعریف په مخ باندې وکړو، نو هغه ته دې دا یو قسم خطر کې واچولو چې اوس به دې ځان په باره کې ښه ګمان کوي او ځان ته پکار وګوري. ها جی، اوی کنه وی دوست په دې اوجړی او دشمن به دې وخندی، دشمن به دې وخندی په دې چې د تا باره کې غلطیانې دي، هغه به تا ته نه بیانوي، او دشمن دوست خو به تا ته غلطیانې بیانوي کنه چې دا کار دې غلط وکړو، دا کار دې غلط وکړو، خبر ته فیده ورسوي. ارشاد فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم کس دروغ پریدي، حال داسې دی چې هغه په باطل باندې دی، یعنی معامله ده، جګړه ده، پای کې په باطل دی او پای کې دروغ وایي، او ده دا دروغ پریښل د الله نه ویرېدو، نو ده دی بسی الله پاک پته جنت په کناره باندې زیور کی. او کوم کس چې داسې حق کې جګړه پریدي چې دی په حق باندې خو د الله نه یېرې په وجه باندې چې چرته مطلب چې مطلب مانا زیاتې ونی شي او د په حق باندې وو، خو لیکن خپل دغه پریښو کې پریښو چې جګړه ختم شي، د ته به الله پاک د جنت په منځ کې زیور کی. څومره خبره ده، دې مطلب دا شو چې موږ ته همیشه چې کوم دی نو د دې سوچ په کار دی چې مسلسل د ښه کېدو عمل زمانه کی. او حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس دروغ وایي، د رحمت فرشته دغه نه یو میل لري لاړ شي چې دروغ وایي، د دې دروغو د بوی په وجه باندې، د دروغو د بدبوی چې دا فرښتې دې ته نه ټینګي، څنګه چا دروغ وایي فورم ته نه فرښتې چې کوم نه د رحمت فرښتې ته نه وتښتي. ها جی، حضور پاک صلی الله علیه وسلم دام ارشاد فرمایلی چې مسلمان ته پیغور مار کو، نور باندې لعنت وایا، او نه د بهای خبره مسلمان چې کوم دی مطلب چې کوم نه تانه نه پیغور ورکي، نه لعنت کوي، نه بهای خبره کوي، او نه بد زبانی کوي. الله تعالی دې موږ ته ټول ته دې توفیق راکړي چې موږ خپل ځان اصلاح وکړو، او د اصلاح د کارونو تیر حمایت پکار دے ہر طریقہ باندې چې وي. بس مدرسه جوړه شوه، ډېر حمایت وکړه ماشاء الله، ستا لپاره د علم یو ذریعہ جوړه شوه، د نورو خلکو لپاره جوړه شوه، خوشحال شپې جماعت جوړ شو پای خوشحال شه، تبلیغ ته څوک لاړل پای خوشحال شه، خانقاه جوړه شوه پای باندې خوشحال شه، جهاد څوک کوي ښه کار دے پای باندې خوشحال شه. مطلب دی د ټول نیک کارونو سره دړ نه شه، نو چې ته د هغې سره نو سب کیږي کارونه خو بای کوي، لیکن زما سره محبت دی، دغه محبت په وجه باندې به سبحان الله ماتم دغه ثواب ملاوي، ماتم دغه ثواب ملاوي. حدیث شریف راځي کې او کس لري دی لیکن دې پړلو هغه سره دی، نو دې نږدې دی، او کوم کس نږدې دی لیکن پړو باندې دې سره نه دی، نو دې لري دی. د دې مطلب دا شو چې مونږ ته پکار د هر نیک کار سره پړه باندې یو د دې سره مونږ کډې رفې درسي. الله پاک ته ماتم توفیق راکړي تاسو ته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.